امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. وسلوالو طالبانو په هلمند کې په امنیتي پوستو باندې په حملو کې ولس عسكر وجل دي. د پاکستان اردو په شمالي وزیرستان کې په هوائي حملو کې شل تنه مشکوک یاغیان وجل دي. او کوردي جنگیالو په سوریه کې د داعش د یو مورچل د نیولو لپاره پرمختګ کړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي تر اوسه دا ویل ګران دي چې دا وایي چې ایران د افغان حکومت مخالفو وسلوالو ته وسلې او پیسې ورکوي. ولسمشر غنی په لومړي ځل یوه ښځه د افغانستان د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته ونوموله. انیسه رسولی د افغانستان په تاریخ کې لومړنی قاضی بلل کیږي چې دغه هیواد د سترې محکمې د شورا غړیتوب ته نومول کیږي. او د اخوان المسلمین د منشوي ګوند طرفدارانو خبرداري ورکړی دی که په معزول شوي جمهور رئیس محمد مورسی باندې د اعدام سزا عملي شوه، نو هغوی به ډیر سخت عکس العمل وښایي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدی شي. اوس زه نظرانه یوسفزی او طاهر سکزی درته خبرونه اورو.
چارواکي وایي چې د افغانستان په جنوب کې وسلوالو طالبانو په محلي وخت د جمعې په ورځ ناوخته په څو امنیتي پوستو باندې په حملو کې لږ تر لږه 12 عسکر وژل دي. دغه ناڅاپي حملې د هلمند د ولایت د موسا کلا په ولسوالۍ کې سوي دي. یو محلي امنیتي مامور محمد اسماعیل هوتک خبریالانو ته وویل چې دا نښتې څو ساعته د شنبې تر ورځې پورې روانې وې. محلی مطبوعاتو ویل دي چې په دې حملو کې لس تنه طالبان هم وژل سوي دي او طالبانو څو تنه پولیسان نیولي او د ځان سره یې بیولي دي. د طالبانو نه تاخ ادا کړی ده چې د دوی جنګیالیو د یوه قومندان په شمول تقریبا 15 عسکر او پولیسان وژلي دي.
د پاکستان اردو ویلي دي چې د افغانستان سره سرحد ته نږدې په شمال لویدیځه نارامه سیمه کې په هوایي حملو کې شل تنه مشکوک یاغیان وژل شوي دي. پرون د شنبې په ورځ په یوې بیانیې کې ویل شوي دي چې دا حملې د شمالي وزیرستان د دداخلو په سیمه کې شوي. دا اطلاعات په مستقله توګه نه شي تاییدېدلی ځکه چې دې سیمې ته ژورنالیستان په ازادۍ سره نه شي تللی. د پاکستان پوځ یو کال مخکې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د طالبانو او نورو یاغي ډلو په مقابل کې لویه مبارزه پیل کړې ده. د پاکستان اردو دا هم ویلې دي چې په تعرضي عملیاتو کې 2800 تنه یاغیان وژلې دي او اردوی 350 تنه عسکر هم وژل شوي دي. نتاک تورن جنرال عاصم باجوا وویل چې عسکرو په قبایلي سیمو کې په خاص ډول په شمالي وزیرستان او خیبر کې د یاغیانو مورچلونه، مخابراتي زیربناګانې او د پټېدو ځایونه د منځه وړي دي. هغه ویلي دي چې د اردو تعرضي عملیات اوس د افغانستان سره سرحد ته نږدې یوازې څو کوچنیو سیمو ته متوجه دي او دا چې یاغیان نور نشي کولی په دې سیمه کې ځان ته مورچلونه او د پټېدو ځایونه جوړ کړي. نتاک دا هم وویل چې د استخباراتو د اطلاعاتو نه په استفادې سره د پاکستان په بیلوبیلو سیمو کې په زرګونو مشکوک ټیررستان نیولي دي.
فعالینو ویلی دي چې کوردي جنګیالیو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یوه نظامي مورچل خوا ته په داسې حال کې پرمختګ کړی دی چې د دواړو خواوو ترمنځ سختې جګړې دوام لري. د ابزرویټری په نامه د سوریې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې پرون د شنبې په ورځ وویل چې د سوریې د کوردي قواو جنګیالیو چې یاغیانو او د ایتلاف الوتکو یې ملاتړ کاوه د سوریې په شمالي ښار رقا کې د تل ابیب د مهم سرحدي ښارګوټي د نیولو لپاره پرمختګ کړی دی. د تل ابیب په زرګونو اوسیدونکي ترکیې ته تښتېدلي دي.
د اوباما حکومت عمان ته هغه شپږ کسه سپارلې دي چې د امریکا د ګوانتنامو په نظامي زندان کې بندیانو. هغوی د خاص نوم او شهرت خاوندان نه دي او څه د پاسه لس کاله په دې زندان کې پراته وو. امریکا اردو پرون د شنبې په ورځ وویل چې امریکا د عمان د حکومت سره په ګډې همکارۍ ځان په دې ډاډه کړو چې د دغو بندیانو په ورسپارلو کې باید د مناسبو امنیتي او بشري لارو چارو نه استفاده وشي. پنټاګان دغه راز د عمان د حکومت نه مننه وکړه چې د ګوانتنامو د زندان د بندولو لپاره د امریکا د روانو هلو ځلو ملاتړ کوي. دغه شپږ تنه ټول پرون د شنبې په ورځ عمان ته رسېدلي دي. د امریکا د دفاع چارواکو دا ونه ویل چې دغه شپږ کسه په عمان کې تر څه ډول محدودیتونه لاندې وي، مګر داسې بندیان د لږ تر لږه یو کال پورې په کور کې نظربند ساتل کیږي او د هغوی کارونه او اعمال تر څارنې لاندې وي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې د تهران او د نړۍ د سترو طاقتونو ترمنځ وروستۍ ضروري موافقه رانږدې شوې ده، په دې شرط چې په دې پاتې څو ورځو کې نورې نوې مسئلې راپیدا نه شي. جمهور رئیس روحانی پرون د شنبې په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د اوږدې مودې خبرې په داسې حال کې پرمختګ کوي چې د یوې بشپړې موافقې د کولو وروستۍ مهلت چې د جون دیرشمه ده رانږدې کیږي، مګر ځینې مسئلې لا همداسې پاتې دي.
هیلری کلینټن د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د ځان کاندیدولو په اړه پرون د شنبې په ورځ خپله لومړنۍ لویه غونډه رابللی وه او په هغې کې خاصه او مهمه وینا وکړه. هغې په دې وینا کې د یوې پیشرفته اجنډا او د مساوي مساعدتونو د منځته راوړلو اعلان وکړو او وعده یې وکړه چې د منځنۍ طبقې دپاره به مبارزه کوي. میرمن کلینټن په نیویارک کې د روزولټ په ټاپو کې په ټلویزیون کې په یو وینا کې چې ټول ملت ته خبره شوه خپلو طرفدارانو ته وویل چې دا د ټولو امریکایانو دپاره جمهوري ریاست ته ځان کاندیدوي چې په هغوی کې هغه خلک هم شامل دي چې د اقتصادي رکود له کبله تر شاته پاتې شوي دي.
د امریکا د ټیکساس د ایالت چارواکو ویل دي چې یوه وسلوال سړي چې په زغره لرونکي موټر کې سپور و په ډالاس کې د پولیسو په قرارګاه باندې ډزې وکړې، د کړکیو شیشې ماتې کړې او د پولیسو موټر یې په پنچر کړل او په داسې حال کې وتښتید چې د هرې خوا څخه د پولیسو تر ډزو لاندې و خو وروسته ووژل شو. پولیسو د هغه زغره لرونکي وان موټر پرون د ډالاس د ښار په اطرافو کې محاصره کړ او د دواړو خواوو ترمنځ درې ساعته ډزو دوام وکړ څو په پای کې وواژه. دا او د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه دا ویل ګران دي چې دا وایي چې ایران د افغان حکومت مخالفو وسلوالو ته وسلې او پیسې ورکوي او کنه. اکرام شنواری د کابل نه رپورټ را لګلې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ایران لخوا د افغان حکومت مخالف وسلوال ته د وسلو او پیسې ورکولو په باب په یوه امریکایي ورځپاڼه کې د خبرو شوو رپورټونو سپیناوی کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري نن د دغه وزارت د یو شمېر نور چارواکو سره یو خبري کانفرانس د وینا په وخت وویل چې د دغو پلټونو وروسته به دوی دا ووایي چې په رښتیا هم ایران د افغان حکومت مخالف وسلوال سره مرسته کوي او که نه.
چې موږ هم د مطبوعاتو نه اورېدلي دي خو زموږ سره تر اوسه دقیق اسناد نشته دی چې د ایران هیواد د طالبانو سره مرسته کوي کنه. زمونږ کاش په استخبارات زمونږ کشپی ارګانونه په دې کار کوي. کچېرې موږ دقیق معلومات لاسته راوړو موږ به رسنیو سره شریکو. په دې حقله باندې تحقیق روان دی چې دقیق اسناد موږ ته لاسته راشي. کچېرې رښتیا هغوی مرسته ورسره کوي هغه به موږ به د مطبوعاتو سره شریکو خو دقیق اسناد موږ نه لرو.
د افغانستان د دفاع په وزارت کې په دغه جوړ شوي خبري کانفرانس کې د دفاع د وزارت د ستر درسي د اپراسین رئیس جنرال محمد افضل امان د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په باب هم خبریالانو ته معلومات ورکړل. وی ویل چې افغان ځواکونو د یو لړ عملیاتو وروسته د بدخشان د یمګان ولسوالي مخالف وسلوالونه بېرته نیولې ده. جنرال امان ویل چې دا ولسوالي اته څلوېښت ساعته د مخالف وسلوالو په واک کې وه.
ما در مجموع از جمله واحدهای اداری یعنی ولسوالی ها در سطح افغانستان فقط 4 ولسوالی فعلا در تسلط دشمن است.
جنرال امانویل په عمومی ډول د اداری واحدونو یعنی د ولسوالی په کچه یوازې 3 ولسوالی د دښمن په لاس کې دي. د غزی د ناوی ولسوالی، د هلمند د باغران او د شو ولسوالی او د زابل د خاک افغان ولسوالی دي. د دفاع د وزارت دغه چارواکي ویل چې سکل پرختیا مخالف وسلوالو جګړې لپاره پوره چمتووالی نیولې و او روان پسرلی کې د تیر کال په نسبت جګړې تقریبا ټول افغانستان ته خولې شوې وې چې ورسره د تیر کال په نسبت د افغان امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول د ملي اردو تلفات زیات و. خو جنرال افضل امان افغان امنیتي ځواکونو ته د رسېدلو ځاني تلفاتو په باب معلومات ورنکړل.
خوشبختانه در بسیاری از ساحات ما تدابیر پیشگیرانه از قبل داشتیم.
جنرال امانویل، لنی کمرغه من په ډیرو برخو کې مخکې له مخکې تدابیر نیولی و چې ورسره دښمن پلانونه شنډ شول. جنرال امانویل چې مخالف وسلوالو هم په یو شمېر سیمو کې مخکې له مخکې تدابیر نیولی و، چې هغه د مثال په توګه د غور او د بدخشان په ولایتونو یادونه وکړه. وی ویل چې دوی په چټکه توګه د عملیاتو په ترسره کولو په دغو ولایتونو کې د دښمن د اقداماتو مخه نیولې ده. د افغانستان د دفاع وزارت دغه چارواکي ویل چې په تیرو درې میاشتو کې افغان املیک ځواکونو د خپلو مخالفو وسلوالو په وړاندې 8,159 لوی او کوچني عملیات ترسره کړي دي. دفاع وزارت دغو چارواکو د ادعا له مخې افغان امنیتي ځواکونه په دې توانېدلي دي چې د مخالفو وسلوالو په سلني عملیاتو مخه ونیسي او مخالف وسلوال په ډېرو سیمو کې په شا وتنبوي. خو تر اوسه لا د افغانستان د حکومت مخالفو وسلوالو د افغان امنیتي چارواکو دغه ادعا په باب سندې ویلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ولسمشر غنی په لومړي ځل یو ښځه د افغانستان د سترې محکمې د عالی شورا غړیتوب ته ونوموله. انیسه رسولی د افغانستان په تاریخ کې لومړنی قاضی بلل کیږي چې د غهواد د سترې محکمې د شورا غړیتوب ته نومول کیږي. د ارګ سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې د قضا او تیاری انیسه رسولی نومول کیدل په لوړو حکومتي څوکیو کې د ښځو د ګمارل کېدو هغه لړۍ ده چې ولسمشر غنی په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې ژمنه کړې وه. د انیسه رسولی د کاندیداتورۍ خبر د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې هم خپور شو. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالانو د ولسمشر غنی دغه کار ستایلی دی. فعالې نرګس نهاد د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل داسې یوې لوړې څوکۍ ته د یوې قاضۍ نومول کېدل او ګمارنه په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یو مثبت او ښه ګام دی. میرمن نهاد وویل دا به یو نومولی ګام نه وي. په دې سره د افغانستان د ملي یووالي په حکومت کې په نورو لوړو څوکیو کې هم د ښځو ګمارل کېدو ته لاره پرانستل کېدی شي. موږ د ولسمشر دغه کار ستایو. انیسه رسولی څوک ده؟ انیسه رسولی د ښځینه قاضیانو د ټولنې مشره او بنسټي ښودونکې ده. نوموړی د کابل پوهنتون نه د حقوقو پوهنځی د قضا او څارنوالۍ له څانګې فارغه شوی او د شاوخوا دریو لسیزو راهیسې په قضایي څانګې کې کار کوي. میرمن رسولی په 1988 کال کې د عامه امنیت دیوان د قاضۍ په توګه د کوچیانو د ابتدایي محکمې د مشري او بیا د کوچیانو د استیناف د دیوان د رئیسې په توګه وګمارلې شوه، چې د سترې محکمې د شورا غړیتوب ته تر ګمارل کېدو پورې په هم دغه دنده کې وه. د افغانستان د سترې محکمې د رسمي ویب پاڼې د معلوماتو له مخې نوموړی د قضا د ستاج په کورس کې استاده هم وه. انیسه رسولی بل ولسي جرګې رای واخلي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې سره محکمه نه غړي لري چې د ولسمشر له لورې نومول کېږي او بیا ولسي جرګې ته د تایید او رد لپاره استول کېږي. میرمن نهاد وویل چې ولسمشر د جمعې په ورځ له دوی سره په مخامخ خبرو کې ژمنه وکړه چې انیسه رسولی به ډېر زر ولسي جرګې ته د باور او نه باور د رایو د اخیستلو لپاره ور وپېژندلی شي. د افغانستان د اساسي قانون په 112 ماده کې راغلي د افغانستان ستره محکمه نه غړي لري چې درې تنې د لسو کلونو لپاره، درې تنې د اوو کلونو او درې تنې د څلور کلونو لپاره ټاکل کیږي. د افغانستان ستره محکمه د دغه هیواد د قضایي ځواک تر ټولو لوړ مرجع بلل کیږي او د سترې محکمې عالي شورا د سترې محکمې له بشپړ هیئت نه جوړیږي. د سترې محکمې غړیتوب ته د یوې قاضۍ نومول کېدل داسې مهال کیږي چې په کابینه کې هم یو شمېر وزیران شته او ولسمشر غنی ژمنه کړې چې په یو شمېر سفارتونو او موینیتونه کې هم خزی په دندو وګماري. کانیسه رسولی د ولسي جرګې څخه د باور رای واخلي دا به د افغانستان په تاریخ کې د سترې محکمې لومړنی غړی وي، خو د دغه هیواد لومړنی قاضی نه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مستی واک میرا جو لا چه دا کفر کی مانو ایمانو او چه دا کفر کی مانو اچ زے اولی بنے چه دا غم پ خندا شو او مستے سرنگ شیدا شی سو سرنگ شیدا شی سو سرنگ شیدا شی سو سوکھ ماتو آئی سرنگ شیدا شی سو سرنگ شیدا شی سو سرنگ شیدا شی سو سوکھ چاہتا ہوں خاندی ولی پخندہ شی سو ولی پخندہ شی سو ولی پخندہ شی سو سوکھ دے ماتا ہوں آئی
تر او ورځی په اونۍ کې.
درنو اوریدونکو د آزادۍ رادیو پیغام چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدو. د اخوان المسلمین د منشوي ګوند طرفدارانو خبرداري ورکړی دی که په معزول شوي جمهور رئیس محمد مرسي باندې د اعدام سزا عملي شوه نو هغوی به ډېر سخت عکس العمل وښایي. د لندن نه د امریکا غږ خبریال هنري رجول دا رپورټ رالیږلی دی چې تاسو ته یې سید سلیمان شاه اوروي.
اخوان المسلمین د ګوند ملاتړ کوونکو دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې صدر اعظم ابراهیم محلی القصر ته ورغی او په دغه تاریخي ښار کې د چهارشنبې په ورځ د یوې مرګانۍ حملې نه وروسته سیلانیانو ته ډاډ ورکاوه چې حکومت به یې د امنیت د ساتلو لپاره لازم اقدامات وکړي. په القصر کې څلور ډېر پخواني معبدونه پراته دي چې له دې جملې نه یو د کرنک معبد دی. دغه معبد څلور زره کاله قدامت لري او په سلګونو خارجي او داخلي سیلانیان هر ورځ د لیدلو لپاره ورځي. د مصر صدر اعظم سیلانیانو ته په خپله وینا کې وویل دا حمله ښایي چې په نړۍ کې اوس یو ځای هم سل په سلو کې له حملو نه دی خوندي. داسې ځای چیرې دی چې حملې دې پکې نه کیږي؟ په نړیواله کچه باید همدردي او همکاري موجودي چې دغو حملو مخه ونیول شي. موږ د سیلانیانو د امنیت د ساتلو لپاره ټول اقدامات کړي دي. په القصر کې دوه حمله کوونکو حمله وکړه. یوی کوښښ وکړ چې د کرنک معبد ته په زور ورننوځي او خپل بم وچوي خو پولیسو پرې ډزې وکړې. هغه خپل بم وچو بل ملګری پولیسو ژوندی ونیو. د پولیسانو په شمول څلور کسان په دغه حمله کې زخمیان شو. په 2010 میلادي کال کې د عربو د پسرلي د پاسون د پیل کېدو او په مصر کې د مظاهرو د شروع کېدو په تعقیب مصر ته د خارجي سیلانیانو د ورتګ شمیر په دریو کې دوه برخې کم شوی دی. خو د چهارشنبې د ورځې د مرګانۍ حملې باوجود په تیرو څو ورځو کې د کرنک د تاریخي معبد د سیل لپاره په لسګون سیلانیان القصر ته ستانه شوي دي. یو امریکایي سیلانی چې ویلیام پیس نومېده په دې اړه امریکا غږ ته وویل دا ډول حملې په ټول ملکونو کې کیږي. پولیس یې مخه نیسي. دلته هم پولیس چمتو او د برید کوونکو لارې بند کړه. په خپله په امریکا کې هم ډېرې پیښې کیږي خو امریکایان خپل سفرونه نه ځنډوي. د تشدد پیښې تقریبا په ټوله نړۍ کې عامې شوې او هیڅوک په دې نه پوهیږي چې بله شیبه به ورته څه پیښیږي. مخکې هم په مصر کې په خارجیانو باندې حملې شوې. په 1999 میلادي کال کې په القصر کې 950 کسان په یوې چاودنې کې ووژل شو چې زیاتره خارجي سیلانیانو. په تیرو کلونو کې د سینا په ټاپو وزمې کې د الانصار البیت المقدس په نوم یوې اسلام پال ډلې د مصر په حکومتي ځواکونو او دولتي مامورانو باندې څو وارې وژونکي حملې کړې دي. دغه اسلام پال ډلې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سره خپله وفاداري اعلان کړې ده. د لندن د رایل یونایټیډ سروسز انسټیټیوټ د علمي موسسې کارپوه تو بیاس بورک په دې باور دی چې په القصر کې پر خارجیانو حمله کوي شاید چې انصار البیت المقدس خپله ستراتیژي بدله کړي. فکر کېږي چې رادیکالانو به خپله لاره بدله کړي او له نوو تکتیکونو به کار اخلي. هغوی شاید چې دې نتیجې ته رسیدلي چې مقصد ته د رسېدو په خاطر یوازې پر امنیتي ځواکونو حملې کافي نه دي. په 2013 میلادي کال کې د پخواني جمهور رئیس محمد مرسي د حکومت له رانسکورېدو وروسته فکر کېدل چې جنرال السیسی په مشرۍ د مصر موجوده حکومت به یوازې د اخوان المسلمین په ضد اقدام کوي. خو حکومت د خپلو ټولو سیاسي مخالفانو په ټکولو او ځپلو پیل کړی دی. مصری چارواکي په قصدي او عمدي توګه اخوان المسلمین له نورو وسلوالو جهادي ډلو سره په یوې تله کې تلي. په نتیجه کې اسلام پالو د حکومت په ضد وسلوال پاسون اعلان کړی دی. د جمهور رئیس السیسی حکومت د ټولو سیاسي مخالفانو په ځپلو پیل وکړ. په پراخه پیمانه د هغوی په ضد عملیات وکړل. خو د دې وروستۍ حملې معنا دا نه ده چې اخوان المسلمین به پکې لاس
درلود.
کله چې 13 میاشتې قحطۍ وې جنایي محکمې ښاغلي محمد مرسي او د هغه څو نږدې ملګرو ته د نقص سزا واوروله د اخوان المسلمین طرفداران زیات په غوسه شو او خبرداری ورکړ که پر پخواني جمهور رئیس باندې سزا تطبیق شي هغوی به په مقابل کې سخت عکس العمل وښیي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو پام وکړئ د هوا حالاتو ته. نن په واشنگتن ڈی سی کې د هوا حالات د سانتی ګراد په حساب کې وای درته نو لوړه درجه 13 او ټیټه درجه 16 ده. په کابل کې لوړه درجه 13 او ټیټه 16 درجه ده. په قندهار کې لوړه 25 ده ټیټه 16 درجه ده. په جلال آباد کې لوړه 16 ټیټه 13 درجه. په غزنی کې لوړه 18 ټیټه 14 درجه. په هرات کې لوړه 13 او ټیټه 15 درجه. او په فراه کې لوړه 28 او ټیټه 16 درجه ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان په جنوب کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په محلي وخت د جمعې په ورځ نه وخت باندې په حملو کې لږ تر لږه 12 عسکر وژلي دي. دغه ناڅاپي حملې د هلمند د ولایت د موسی کلا په ولسوالۍ کې وشوې. یو محلي امنیتي مامور محمد اسماعیل هوتک خبریالانو ته وویل چې د خطې 100 ساعته د شنبې تر ورځې پورې روانې وې. د پاکستان اردو ویلی دی چې د افغانستان سره سرحد ته نږدې په شمال لویدیځ نارامه سیمه کې په هوایي حملو کې 40 تنه مشکوک یاغیان وژل شوي دي. پرون د شنبې په ورځ په یوې بیانیه کې ویل شوي دي چې دا حملې د شمالي وزیرستان د دتخیلو په سیمه کې شوي دي. دا اطلاعات په مستقله توګه نشي تاییدېدلی ځکه چې دې سیمې ته جرنلستان په ازادۍ سره نشي تللی. د پاکستان پوځ یو کال مخکې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د طالبانو او نورو یاغي ډلو په مقابل کې لویه مبارزه پیل کړې ده. فالین ویلي دي چې کوردي جنګیالو په سوریې کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د یو نظامي مورچل خوا ته په داسې حال کې پرمختګ کړی دی چې د دواړو خواوو ترمنځ سختې جګړې دوام لري. د اوباما حکومت عمان ته هغه شپږ کسه سپارلی دي چې د امریکا د ګوانتنامو په نظامي زندان کې بندیانو. هغوی د خاص نوم او شهرت خاوندان نه دي او سله پاسه 10 کاله په دې زندان کې پراته وو. امریکا اردو پرون د شنبې په ورځ وویل چې امریکا د عمان د حکومت سره په ګډې همکاري ځان په دې ډاډه کړ چې د دغو بندیانو په ورسپارلو کې باید د مناسبو امنیتي او بشري لارو چارو نه استفاده وشي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلی دی چې د تهران او د نړۍ د سترو طاقتونو ترمنځ ورستۍ ضروري موافقه رانږدې شوې ده په دې شرط چې په دې پاتې څو ورځو کې نورې نوې مسلې را پیدا نشي. هیلری کلینټن د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د ځان کاندیدولو په اړه پرون د شنبې په ورځ خپله لومړنۍ لویه غونډه رابللې وه او په هغه کې خاصه او مهمه وینا وکړه. هغې په دې وینا کې د یوې پیشرفته اجنډا او د مساوي مساعدتونو د منځته راوړلو اعلان وکړ او وعده وکړه چې د منځنۍ طبقې لپاره به مبارزه کوي. د امریکا د ټیکساس د ایالت چارواکو ویلي دي چې یو وسلوال سړی چې په سره لرونکي موټر کې سپورو په ډلس کې د پولیسو په قرارګاه باندې ډزې وکړې. د کړکیو شیشې ماتې کړې او د پولیسو موټر یې پنچر کړل او په داسې حال کې وتښتېدو چې د هرې خوانه د پولیسو تر ډزو لاندې وو خو وروسته ووژلی شو. پولیسو د هغه زغره لرونکي وان موټر پرون د ډلس د ښار په اطرافو کې محاصره کړو او دواړو خواوو ترمنځ 3 ساعته ډزو دوام وکړو خو اخره کې ووجو. د ډلس د پولیسو نتاق په ټوټر کې ویلي دي چې دغه حمله کوونکی په خپل موټر کې مړ پروت و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیونه زموږ خبرونه لومړی برخه واوریده. په دویمې برخه کې به درسره نور تازه رپورټونه او خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. موږ ستاسو نه په دې هیله باندې اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونې ته غوږ پاتې شئ او موږ نیم ساعت وروسته د نوې تازه رپورټونو او خبرونو سره ستاسو خدمت کې حاضرېږو.